افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سویدا خبرونه چې خبری برخه تر دوه نیمو بجو د زه سالې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي که افغانان غواړي امریکایي ځواکونه به تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. نن د افغانستان لپاره د سپورت په ډګر کې تاریخي ورځ ده. د لومړي ځل لپاره د افغانستان دوه ټیمونه د کرکټ او فوټبال ملي ټیمونه په دوو نړیوالو سیالیو کې برخه لري. د دوی له فعالیتونو مو هم خبرو. د کرکټ ملي ټیم شیبه مخکې هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړه. دغه بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي. د فوټبال ملي ټیم نن له هند سره مهمه لوبه لري. د دې ترڅنګ په سیمهییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري یوه ورځ وروسته له هغې چې په روسیه کې په سلګونو اعتراض کوونکي لارکوڅو ته راووتل، د دې هېواد چارواکو ومنله چې د روسیې عام خلک په دې هېواد کې له تیرو پارلماني انتخاباتو څخه ناخوښه دي او مظاهرې د دوی حق دی. د نړۍ د هوا د وضعیت د بدلېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په جنوبي افریقا کې د نړیوال کنفرانس ګډونوال یوې سلا ته رسېدلی دي. خو په پیل کې معصوم میوند د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر کرزی له روس او چین سره هم د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول رد نه کړه. ایران د افغانستان سفیر هزار کړي چې د افغانستان خاورې څخه د امریکا د بیپیلوټ الوتکې د وروښتو اعتراض ورته وړاندې کړي او د کورنیو چارو وزارت وایي درې تنه وسله وال مخالفین وژل شوي او تر 15 ډیر نیول شوي. پورا خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کېدای سي د روس او چین چارواکي له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون لرلو په خاطر له افغان حکومت سره خبرې وکړي. ښاغلي کرزی نن د اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې په دې اړه وویل چې د سیمې او نړۍ له بېلابېلو هېوادونو سره ستراتیژیک تړونونه د افغانستان په ګټه دي.
با امریکا، با هند، با جرمنی، با انگلستان، با فرانسه و با کشورهای دیگه
د امریکا، هند، جرمنی، انګلستان، فرانسې او نورو هیوادونو ترڅنګ امکان لري چې چین او روس هم په دې اړه راسي او زموږ څخه د شو تړونونو غوښتنه وکړي او زموږ هیواد د پرمختګ او آرامۍ خواته بوځي. ټاکل شوی چې افغانستان به له امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمنی، استرالیا او اروپایي ټولنې سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي. افغانستان په اکتوبر میاشت کې له هند سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی، خو دې کار د ایران او پاکستان په ګډون د ځینو هیوادونو سختې اندېښنې راپورته کړې. افغان او ایرانی مشرانو د افغانستان، ایران او پاکستان پر درې اړخیزه سرمشرزه سره موافقه کړې. د ارګ مانی څخه په خبر پاڼه کې راغلي چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له ولسمشر حامد کرزی سره تیر شپه په تلیفون کې د درې اړخیزه سرمشرزه پر ښه اغیز ټینګار کړی او وړاندیز کړی چې بل درې اړخیزه غونډه ژر جوړ شي. ویل شوی چې افغان ولسمشر دا وړاندیز منلی. ایران په تهران کې د افغانستان سفیر عبید الله عبید احضار کړ چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا د هغه بي پيلوټ الوتکې د الوتو په اړه اعتراض ورته وړاندې کړي چې ایران وایي له ویشتلو وروسته یې نیولې ده. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا وایي د افغانستان سفیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت وبلل شو چې د ایران اعتراض ورته ورکړل سي او د افغانستان له حکومته د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په اړه ترې توضیحات وغوښتل سي. د ایران دولتي رادیو ویلي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکې د افغانستان له سرحده 215 کیلومتر ترلیری د ایران په قلمرو کې د نن کشف کړی دم. د کورنی شار وزارت وایي د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درې تنه وسله وال طالبان وژل شوي او تر 15 ډیر نیول شوي دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې وایي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل، فراه، کندهار، هلمند، سرپل، لوګر او کنړ ولایتونو کې شوي. خبر پاڼه د افغان بهرنی ځواکونو د مرکز ژوبل پاړه څنګه دی ویلي او د کابل سره فرم ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اثار سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر ته 30 افغانۍ او 15 شپېته پوله، یو یورو 15 شپېته افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پوند 15 افغانۍ او 10 پوله او زه پاکستاني کلداري 1540 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته واوري.
د نړۍ د هوا د وضعیت د بدلیدو سره د مبارزې لپاره په جنوبي افریقا کې په دې اړه د نړیوال کانفرنس ګډونوالې وې سلا ته رسیدلې دي. د 1390 لورو ترمنځ په دې کانفرنس کې په دې سلا شوې چې د یو داسې نوي تړون په اړه خبرې اترې پیل کړي چې له مخې به یې په ټولو هیوادونو د ګلخانهیي ګاسونو کنټرولول له قانوني پلوه الزامي وي. ټاکل شوې ده چې دا تړون به په 2000 کال کې عملي شي. دا مهال د 1990 میلادي کال د کیټو د تړون له مخې یوازې صنعتي هیوادونه په دې برخه کې مسؤل بلل کیږي. دا کیټ تلون هم راتلونکي کال پای ته رسیږي، خو د یک شنبه د ورځې د موافقې له مخې به د کیټ تلون د 500 نور کلونو لپاره وغځول شي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو لوړ پوړي قومندان ویلي هیواد به د امریکا هغه جوړه پاتې شوې بې پلوټ الوتکه چې ایرانیز ځواکونه نیولې بیرته امریکا ته ونه سپاري. د ایران په دولتي تلویزیون کې د خبرو پر مهال جنرال حسین سالمی وویل د ایران هوایی حریم ته د امریکا د دې بې پیلوټ الوتکې ورتګ یو سرغړاوی او دښمنانه کړنه ده. د ایران دولتي تلویزیون په دې وروستیو کې هغه تصویرونه وښودل چې د ایران پوځي چارواکي د آر کیو یو سلو اویا ډوله بې پیلوټې امریکایي الوتکې پلټنه کوي چې د دوی په وینا د افغانستان له پولې 225 کیلومتره ورهاخوا یې د ایران په خاوره کې نیولې ده. امریکایي چارواکو د خپلې یوې بې پیلوټ الوتکې ورکېدل تایید کړي دي. یو ورځ وروسته له هغې چې په روسیه کې په لسګونو زرو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راووتل، د دې هیواد چارواکو منلی چې د روسیې عام خلک په دې هیواد کې د تیرو پارلماني ټاکنو څخه ناخوښه دي او مظاهرې د دوی حق دی. د شنبه په ورځ ناوخته د روسیې د صدراعظم ولادیمیر پوتین د دفتر مطبوعاتي مسؤول دیمیتری پیسکوف په یو خبر پاڼه کې وویل د روسیې خلک حق لري چې خپل نظر څرګند کړي، خو تر هغې چې د دوی دا کار سوله ییز او د قانون په چوکاټ کې وي. دا بیان د شنبه د ورځې لاغه پراخو مظاهرو وروسته خپور شو چې مظاهره چیانو پکې د روسیې د دسمبر د 3 نیټې د پارلماني انتخاباتو پر نتایجو اعتراض څرګند کړ. په دې انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحد روسیې ګوند اکثریت رایې ګټلې، خو په انتخاباتو کې د درغلیو او د رایو د جال کولو دعوې شوې دي. شمالي کوریا جنوبي کوریا ته خبرداري ورکړې چې کچيري سیول د دواړو هیوادونو ترمن چنجالي سرحد تصویر ما د کرسمس سراغونه ولګوي، نو د تمې خلاف عواقب سره به مخ شي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویلي دوی پر هغه پلان غور کوي چې د شمالي کوریا سره پولي تصویر ما د اوسپنې سلې د ویونې په بنا د کرسمس په څراغونو ښکلی کړي. دا دود په 2004 میلادي کال کې وروسته لاغې بند شو چې دواړه کوریاګانې په دې سلا شوې چې د پولي دواړو غاړو ته به پروپاګندې بندوي، خو سیول په تیر ډسمبر کې له پینګیانګ سره چې اړیکې کړکېچنې شوې دا دود له سره پیل کړ. د شمالي کوریا یو رسمي ویبپاڼې دا پلان د رواني جګړې هڅه بللې او ژمنه یې کړې که چیرې څراغونه روښانه شي نو عکس العمل به وښيي. د چین ولسمشر هو جنتاو وایي هیواد به په راتلونکو کلونو کې د وارداتو پر پراختیا تمرکز وکړي. هو جنتاو وویل د چین وروستی هدف دا دی چې متوازنه سوداګري ولري او په راتلونکو 5 کلونو کې به ټول واردات له 2 تریلیونو ډالرو واوړي. هو جنتاو دا خبرې په یو تلویزیوني وینا کې د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان سره د چین د یو ځای کېدو د لسمې کلیزې په مناسبت کولې. د چین ولسمشر وویل له دې سازمان سره د چین له یو ځای کېدو څخه هم چین او هم نړۍ ته ګټه رسیدلې ده. داود تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سپینن یک شنبه د لندیا قوس شلمه د دسمبر 11مه. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ نن په کابل کې هم ول منځل سوه او افغان ولسمشر په دې باب څرګندونې کړې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د سیاسي او امنیتي خلا تمن نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي که افغانان وغواړي امریکایي ځواکونه به تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د سپورت په ډګر کې مو د افغانستان د دوو ټیمونو له نننیو لوبو خبرو د کرکټ او فوټبال ټیمونه نن مهمې سیالۍ سره کړې دي یا هم کوي. نور مسایل هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې چې پر 2:30 بجو پیلېږي متخصص ډاکټر ستاسو روغتیایي پوښتنې ځوابوي. د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي ټیمونه دواړه نن د اتلولیو په سیالیو کې برخه اخلي. د لومړي ځل دی چې د افغانستان دوه ټیمونه پر یو وخت په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. په دې به په څو شیبو کې تاسو ته وروستي تازه معلومات ورکوو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ نن په کابل کې ولمنځل سوه چې ولسمشر حمید کرزي او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکو په دې باب څرګندونې کړې دي. دا چې دوی څه وویل له حمید مومند څخه یې اوري چې له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. مومند صاحب مهرباني وکړئ.
مننه صالح صاحب لکه سرنګ چوت تاسو اشاره وکړه بل افغان حکومت او افغان دولتي مشرانو نن په کابل کې د فساد په ضد په یو غونډه کې راټول شوي وو. دوی تر ډیره په خپل خبرو کې په افغانستان کې د فساد اداري فساد په عواملو باندې خبرې وکړې او د هغو د حل لپاره خپل نظرونه څرګند کړل. البته په دې غونډه کې تر ټولو لومړی د اداري فساد پر ضد د مبارزې د علي ادارې مشر عزیز الله لودین وینا وکړه. د په خپلو خبرو کې د نور ستونزو ترڅنګ چې د قانون د نه تطبیق په برخه کې موجود دی د اداري فساد په وړاندې یو اساسي ننګونه او ستونزه د دې پدیده په خلاف د مبارزې لپاره د سو بیلابلو ادارو موجودیت وباله. د پختلو خبرو کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 12 داسې ادارې موجود دي چې د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې بوخت دي او هر اداره ځانته جلا ستراتیژي لري او جلا اهداف لري چې د هغو د مخې دی پر مخ ځي او دغه د سبب شوه د چې د دوی هڅه هماهنګ نه وي او د اداري فساد پر ضد باندې د دې تقریبا ستونزې په خپل ځای پاتې شي. د زنو نورو امتیازاتو ته هم اشاره وکړه چې حکومت په یو نامه یا بل نامه زنو خلکو ته ورکوي او زنو خلک د دغه امتیازاتو نه محروم ساتل شوی دي. د خپل د خغل لودین د خبر نورسه ولسمشر کرزه خپل وینا وره ول تر ډیره هدا پوره د عزیز الله لودین لخوا وړاندې شوی مسائل تایید کړل او ویل چې په افغانستان کې د اداري فساد لاملونه تقریبا دوه اړخ لري چې یو خپل کورنۍ اړخ ده او بل نړیوال اړخ ده. په کورنۍ اړخ کې د زورواکو ته اشاره وکړه په خپل ولسمشر ویل چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې زور لري قوت لري یا د بهرنیو هیوادونو سره دی اړیکې لري نه دی قانون ته درناوی کوي او نه هم په دې باندې څوک قانون پلي کولای شي. البته افغان حکومت په دې برخه کې عاجز او بالا د پزغر د نړیواله ټولنې او مسولینو چې په دې غونډه کې هم برخه اخیستې و د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ځانګړي د عمومي منشي ځانګړي استازي او ځینې امریکایي ډیپلوماټان هم په دې غونډه کې موجود وو. هغه ته اشاره وکړه چې باید د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې افغانانو سره همکاري وکړي او د تر ټولو ښه طریقه دا ده چې په هیواد کې قانون تطبیق شي او د هغې په رڼا کې د مفسدینو سره چلند وشي. ښاغلی کرزی دغه یو بل ټکی ته هم اشاره وکړه چې په هغو کې د ځینو بهرنیو هیوادونو څخه د بهرنیو هیوادونو لخوا د ځینو چارواکو ملاتړ دی. البته ښاغلی کرزی د افغانستان بانک د پخواني رئیس موضوع ته په اشاره زیر څرګندونه کړې چې لومړی به د هغو یو برخه واورو.
کسی که پاسپورت خارجی داره هر فساد که دلش بخواه میگره باز پناهگاه داره با پناهگاه میگرزه. اونماتی که طالبا پناهگاه داره این فاسیدی رو در خارج پناهگاه داره میگرزه واشنگتن و لندن و پاریس و کجا و کجا. رئیس های بانک مرکزی قبلی با فطرت سه مسائل کابل بانک رو بداد دوزدی های رو بداد دید که گپ ماه کمتر شده میره رفت در واشنگتن شده نوز اینجا گپ میزنه دولت امریکا که ما همکاری کنه فطرت بیاره با کابل.
صالح صاحب لکه څنګه چې تاسو واوریدل ولسمشر کرزی په زغرده له امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان بانک په خوانی مشر ښاغلی فطرت چې د کابل بانک په قضیه کې ځینې تورونه پې پوره شوي دي او تقریبا د کابل بانک د سقوط په مسله کې د تر ډیره پورې ښکیل بلل کېږي وی غوښتل چې باید دوی د افغان حکومت وسپاري. که څه هم په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ لخوا هلې ځلې روانې دي نو د دوی دا غونډه اوس هم روانه ده. که څه هم افغان ولسمشر د خپل وینا پای ته رسولې ده اوس په غونډه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرسیال او ځینې نور لویدیز چارواکي چې دوی د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې ښکیل دي دوی هم په دې غونډه کې برخه لري او خپل ویناوي کوي او دا چې دوی د غونډې په پای کې کومه موافقه هم اعلانوي یا کومه اعلامیه هم خپروي کنه په دې ارتباط باندې لا سن شو ویل.
بله البته رپورت ته په تمه یو. حمید مومن له تاسو څخه ډیره مننه ستاسو له هر اړخیزو معلوماتو څخه. په بل خبرونه کې به اوریدونکو په دې باب بشپړ معلومات ووري.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
ورزو د لوبو ډګر ته چې د افغانستان د پاره نن په دې برخه کې تاریخي ورځ ده. افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي ټیمونه دواړه نن د اتلولیو په سیالیو کې برخه لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان دوه ټیمونه پر یو وخت په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اوریزو سیالیو په پایلوب کې په نیپال کې نن د هانګ کانګ له ټیم سره لوبه وکړه. د افغانستان ملي ټیم خپل سیال ټیم ته د 125 منډو هدف وټاکه. د هانګ کانګ ټیم وروسته بیټنګ پیل کړ او دغه لوبه شیبه مخکې پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې 15 هیوادونو ماليزیا، عمان، بوتان، مالدیف او نیپال ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر ټولو سخته ماته نیپال او بوتان ته ورکړې ده. د کرکټ بورډ یو غړی نصرت الله وفر سره په مستقیم تماس کړی. وفا صاحب، غواړم د نن ورځې دغه نتیجه ستاسو له خولې څخه واورو چې د هانګ کانګ په مقابل کې د افغانستان لوبه که څه ډیره سخته وه، څنګه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده؟
مننه کور مودان. زه هم په خپل وار سره تاسو او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزوینه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یاد اوري وکړه، افغانستان وکولې سول چې هانګ کانګ ته په ماتي ورکولو سره د دریم ځل لپاره د آسیا شلوریزو سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. که څه هم چې هانګ کانګ ډېره قوي لوبه وکړله او داسې برېښېدل چې لوبه د هانګ کانګ په نفع باندې روانه ده، خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي حمید حسن یو ځل بیا خپله وړتیا ثابته کړله او په 19 اوور کې په پرله پسې ډول د دوه لوبغاړو په سوځولو سره وکولی شول د لوبې مخه راتاو کړي او لوبه د افغانستان په ګټه باندې پای ته ورسوي.
وفا صاحب، دغه پرله پسې بریا و چې افغانستان چې په دغو لوبو کې تقریبا شپږو هیوادونو ته په پرله پسې توګه ماتې ورکړې ده، افغانستان ته کوم امتیاز ور په برخه کړ؟
دا آسیایي شلوریزو سیالۍ دي. افغانستان تر دې وړاندې هم دوه ځله د آسیایي شلوریزو سیالیو اتل پاتې شوی و. دا دی په دریم ځل باندې هم افغانستان د آسیایي شلوریزو سیالیو اتلولي ترلاسه کړه او د دغو شپږو ټیمونو په ماتې ورکولو سره افغانستان یو ځل بیا د افغانستان ملي ټیم خپل ګران هیواد افغانستان ته یوه لویه ویاړنه ور په برخه کړه او نړیوالو ته ثابته کړل چې دوی واقعا د دې وړتیا لري چې د نورو په وړاندې په هر ډګر کې ښه لوبه ترسره کړي.
د افغانستان را روانه لوبه به کله او له چا سره وي؟
دا د دې شلوریزو سیالیو نن پایلوبه ولا چې د افغانستان په ګټه باندې پای ته ورسېدله. له دغو لوبډلو څخه که څه هم چې افغانستان لا لوړاندې نه د 2012 کال د نړیوالو شلوریزو سیالیو غوراوي ته لاره موندلې ده، خو د افغانستان په ګډون به دوه نورې لوبډلې د 2012 کال د نړیوالو شلوریزو سیالیو غوراوي ته لاره مومي چې دا سیالۍ د 2012 کال په مارچ میاشت کې ترسره کیږي. د په دغو سیالیو سره افغانستان همداراز هانګ کانګ او عمان وکولای شول چې د نړیوالو شلوریزو سیالیو اتلولي ته لارموندلې ته لاره پیدا کړي.
بله، ډېره مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ یو غړی نصرت الله وفا چې د افغان ټیم د بریاو په اړه را سره خبرې کولې. افغانستان نن شپږم هیواد هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړه.
کرکٹ لوبا گٹما دنڑے خبراوڑما د کرکٹ لوبا گٹما دنڑے خبراوڑما سب چیدا افغانیم دایا کلر پزان
د کرکټ ترڅنګ د افغانستان لپاره د فوټبال په ډګر کې هم نن یو تاریخي ورځ ده، ځکه د لومړی ځل دی چې دغه ټیم د نړیوالو اتلولیو لپاره لوبه کوي. افغانستان یو د 0 په مقابل کې نیپال ته ماتې ورکړه. له دې سره د جنوبي آسیا د فوټبال په لوبه کې د افغان ټیم بریا تایید شوه او د ټیم فاینل مسابقو ته لار پیدا کړه. تر دې دمخه افغانستان بوتان ته 3-1 په مقابل کې او سریلانکا ته 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړه ده. نن د افغانستان د فوټبال ټیم له هند سره لوبه کوي. دغه لوبه په څو شیبو کې پیل شي. له هند څخه د افغانستان د ټیم گول کیپر حمید الله یوسفزای را سره په مستقیم تماس کړي. یوسفزای صاحب، افغان ټیم څومره آمادگی لري دغه مهم لوبه ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوزه ټول د افغانستان مجاهد پرور خلکو ته د فوټبال د ملي ټیم بریالیتوب مبارکي وایم. بیا زموږه الکان ټول ان شاء الله آمادگی لري چې زموږه سیمی فائنل چې نیپال ټیم سره، نیپال ډیره قوي ټیم ده په جنوبي آسیا کې، دولت طرف نه، افغانستان خلکو طرف نه ټول خلک تشویق شو د افغانستان فوټبال ټیم او نن موږ ډېر ښه آمادګي لرو چې له خیر سره نن فاینل یو ساعت یا نیم ساعت بعد شروع کیږي هندوستان ټیم سره چې موږ وکولی شو له خیر سره چې دام وګټو.
یوسف زید صاحب، که چیرې د افغانستان بریا رښتیا هم تایید شوله او افغانستان دغه لوبه که خیر وګټله، ستاسو په نظر دغه ټیم به په نړیوال ډګر کې کوم امتیاز ترلاسه کړي؟
او امتیاز خدا خو خو سوال موکو ولې چې مونږ له خیر سره چې دا مسابقه وګټو. اول خو په افغانستان کې مونږ ډېر قدر عزت میسره دي، ولې چې مونږ دا اول نه ځل چې مونږ د فوټبال ټیم فائنل کې وتی دا او له خیر سره مونږ تاسو شاید یو دوه میاشت مخکې د نړیوال جام لوبه مونږ ترسره کړو چې هغه بدبختانه وایم چې یو مسابقه هم برابره کړه دوه موبایل دی وجه نه له خیر سره چې دا مسابقه وګټو. د افغانستان د دولت طرف نه لږ شان د تشویق شو مونږ کولای شو چې بره لاسو.
یوسف زاده صاحب، پرون مو رپورټ درلود چې افغان چارواکو ویلي و چې د افغانستان یو هیئت به هند ته ځي د دې لپاره چې افغان لوبغاړي تشویق سي. دغه کسان درغلي دي؟
او دغه کسان زما په خیال کې اوس میدان هوایي کې دي، دوی درغلي دي، دوه وزیران دي او نور د فدراسیون رئیس دي. نور زما په خیال چې کامګار صاحب ویلي چې څوک د فوټبال تشویق لپاره چې ان ته روان دي راشي هغه فری دی خوانه ما خوانه فری ټیکټ دی هغوی ته چې اوس هغوی رسېدلي د میدان هوایي کې دي.
بس له افغانانو څخه هیله کوو چې تاسو ته د بریالیتوب دعاوې وکړي. له تاسو څخه ډېره مننه. د افغانستان د ټیم ګول کیپر حمیدالله یوسفزی و چې له هند څخه را سره خبرې کولې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال لوبه په څو شیبو کې پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
فایټ اگینست آل قاعده. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly a part of some force. And
we are not. Well, Jihad is gone. It goes more than
ever. Federal Institute of Security and особенно властям
региона. Wir haben ausführlich auch die
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 22 دقیقې دي. اوس په حمید مومند څخه وورو چې د کابل چپ نن نه یو رسپانو کومي تفسیری خبرې کړې دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن هم خپل اکثره مطالب د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو او د اشورا په مراسمو د حمله اهدافو ته ځانګړې کړې دي. ستنوشت نه دولتي رسپانه د پاکستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د یو پاکستاني طالب مشر څرګندونه راغستې. رسپانه لیکي چې مولوي فقیر محمد وایي چې د پاکستان له حکومت سره د دوی د سولې خبرې سملوري ته روان دي او دوی نه غواړي چې پس له دې خپل پوځ سره جګړه وکړي او خپل هیواد وران کړي. وی صاحب خپلواک رسپانه هم د پاکستان د تحریک طالبان په حواله لیکل چې له حکومت سره د دوی د سولې په خبرو کې پرمختګ شوه، خو د دوی په وینا د پاکستان حکومت باید په خپل دریس کې نور نرمښت هم راوولي. رسپانه دا هم لیکل چې د سولې د خبرو لپاره د خنیت د خودلو په هدف پاکستان له 130 نه زیات طالب بندیان خوشي کړي او طالبانو هم اوربند رعایت کړی دی. ملي باور نه دلته رسپانه د ناټو په حمله کې د پاکستانی سرتیرو له وشل کې دروسته د دغه هیواد غبرګون ته کتنه کړې چې تر ډېره هدف په افغانستان کې پر امریکا فشار راوړل بلل شوی دی. رسپانه لیکي چې پاکستان په خپل لومړني غبرګون کې لغ خپل خاورې د ناټو اکمالات بند کړل او له امریکا نه یو غوښتل چې دغه هیواد شمسي هوایي اډه خالي کړي او باید افغانستان لپاره د بل نړیوال کانفرنس تحریم کړ او د افغان سوداګرو کانټینرونه ودرول. خو رسپانه د پاکستان تر ټولو خطرناک اقدام له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلول بللی چې د رسپانه په وینا امکان د دې لپاره زیات دی چې طالبان که افغان دي او که پاکستانی د آیس آی لخوا د خپلو اهدافو لپاره کارول کیږي. رسپانه دا ویره څرګنده کړې چې دا کار به په افغانستان کې جګړه لا توده کړي او د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په وړاندې به یو نوی سرخوږی جوړ کړي. ملي ارمان دولت رسپانه هم د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې امکانات ته اشاره لیکلي که امریکا او ناټو لمخ کې نه تدابیر ونه نیسي نو ممکن په افغانستان کې د جنگ په شدت کې زیاتوالی راشي. په کابل کې د اشورا په مراسمو د حمله اهداف بل مهمه مسله ده چې په کابل کې خبردونکو رسپانو پر پراخ بحثونه کړي.
سرنوشت لیکل کسا هم د حمله تر شا د بلا بلو کړو لاسونو ته ګوت نیول کېږي چې لای په اړه کره شواهد نشته. خو د روسپانه په وینا د دې درشا که هر څوک خو هدف په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لامن وهل وو. روسپانه دا هم لیکلی چې ممکن دا روستۍ حمله نه وي او داسې زیاتې هڅې وشي. خلکو ته پکار ده چې په دې برخه کې له پوهې کار واخلي او د داسې حملو اهدافو ته متوجه اوسي. خدمتګر نه دولت روسپانه لیکلی چې پاکستان اوس په دې هڅه کې ده چې د لشکر جنگوي لخوا د مسؤلیت د منلو وروسته اوس دې ته افغاني بڼه ورکړي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان غواړي د دې ډلې په خلاف د اقدام لپاره له نړیوالو فشارونو د ځان د خلاصون لپاره اوس په دې نامه د یوې افغاني ډلې موجودیت وښي او د همدې کار لپاره ځینې طالبان په کرایه اخیستي دي.
په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان طالبانو ته خبرداری ورکړې چې له 2014 میلادي کال وروسته دې په افغانستان کې د سیاسي او امنیتي حالات تمن نه لري. د جنرال آلن څرګندونې د نېشنل په نامه د دوبۍ چاپ ورځپاڼې خبرې کړې چې لنډیزې له احمد تکل څخه خبرې.
د ایسف ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان آلن وویل که طالبان فکر کوي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه به په ټول افغانستان کې چوپه چوپتیا وي او دوی به هغه څه کوي چې زړه یې غواړي، نو په دې دې پوه شي چې دا ناممکنه ده او دا خوب به یې رښتیا نه شي. جنرال آلن دا څرګندونې د هغې غونډې په څنډه کې وکړې چې د شنبې په ورځ د افغانستان او عامه اړیکې تر عنوان لاندې په دوبۍ کې جوړه شوې وه. د زیاته کړه، زه د یو امریکایي منصبدار په توګه دا وایم چې نړیوال پوځیان به د افغان ځواکونو د غښتلي کولو لپاره تر اوږدو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شي او پیاوړی حضور به ولري. جنرال آلن طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو خامې تمې ته دې سترګې په لار نه پاتې کېږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان دا وینا وروسته له هغه کوي چې د لیندۍ په 14 نیټه د جرمني په بون ښار کې په یو مهم کنفرانس کې نړیوالې ټولنې تر 2040 کال د افغانستان د ملاتړ ژمنې تازه کړې. د ناټو چارواکي وایي چې په خاص ډول امریکا، برتانیا، جرمني او استرالیا به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې ښکېل پاتې شي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د متحدو هیوادونو فهرست په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سایمن ګس د دوبۍ په غونډه کې وویل چې د بن په کنفرانس کې نړیوالو متحدانو له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنې وکړې. ښاغلی ګس زیاته کړه، په بن کې موږ په افغانستان کې د راتلونکو لسو کلونو بدلونونو په اړه خبرې وکړې او د غونډې پیغام دا و چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د بدلون راوستو په مقصد له 2014 کال تر 2040 پورې پر هغه بنسټ کار پیلوي چې په تیرو لسو کلونو کې په دې هیواد کې جوړ شوی. سایمن ګز زیاته کړه چې کچاره پر سمه خوا روانې وي، نو افغانستان به د خپل ستراتیژیک موقعیت او طبیعي زیرمو له برکته ښه پرمختګ وکړي.
عمر دل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې وسلوال طالبان دی له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د سیاسي حالات تمن نه لري. بلخوا په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي که د افغانستان خلک ورڅخه وغواړي امریکایي پوځیان له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کېدای شي. د ریان کراکر څرګندونې د اسمت سروان په رپورټ کې وري.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر ران کراکر پرون دا احتمال مطرح کړ چې د امریکا حربي ځواکونه په افغانستان کې تر 2014 وروسته هم پاتې کېدای شي. د 2014 کال پای سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د خپلو ټولو حربي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې ده. خو ران کراکر له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل که د افغانستان حکومت وغواړي چې امریکایي پوځیان تر زیات وخت په افغانستان کې پاتې شي، د ځواکونو د ایستلو موده ځنډېدلی شي، خو دا غوښتنه باید دوی یعنی افغانان وکړي. د په عین حال کې ویل چې په یقین سره ویلی شي چې د دوی ځواب به هو وي. په افغانستان کې د امریکا سفیر په عین حال کې په دې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې په دې باب کومه پریکړه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ مقاماتو د کراکر څرګندونې د امریکایي چارواکو له مخکینی څرګند شوي دری سره ورته وبللې. په کابل کې د امریکا د سفارت ویندوی وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم کله دا احتمال نه دی رد کړی چې یو شمېر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي، خو په دې ټینګار کړی چې له 2014 وروسته به امنیتي چارې د افغانانو تر مشې لاندې وي. امریکا او افغانستان له څه مودې راهیسې په خپل منځ کې د اوږدمهاله اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو په باب خبرې کوي. تیره میاشت په دودیزه لویې جرګه کې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړی شوه چې د یو لس شرطونو پر اساس دې امریکایي پوځیانو ته له 2014 وروسته د لسو کلونو په مخه اډې ورکړی شي. د بن په کنفرانس کې تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر او نورو افغان چارواکو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې تر لسو نورو کلونو پورې د افغانستان پوځي، سیاسي او مالي ملاتړ وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر وویل د ولسمشر اوباما له اعلان سره سم د سږ کال تر پایه دا د 10,000 امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي او 23,000 نور به د راتلونکي کال تر سپتمبر ووځي، خو له دې وروسته لا پریکړه نه ده شوې او تر کومه ځایه چې دی خبر دی تر دې دمه په دې اړه کومه سپارښتنه هم نه ده شوې. له ښاغلي کراکر څخه پوښتنه وشوه چې د دې خبرې معنا دا ده چې آیا حتمي نه ده چې امریکا به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه خپل ټول حربي ځواکونه وباسي؟ د په ځواب کې وویل زه نه پوهیږم چې موږ به په 2014 کال کې څه کوو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویندوی کاتلین هیدن وویل چې ولسمشر اوباما به په افغانستان کې له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر او د حضور د څرنګوالي په اړه په یو مناسب وخت کې د امریکا د ګټو په رڼا کې او د خپلو افغان او ناټو متحدانو په مشوره پریکړه وکړي. دې همداراز وویل موږ په ښکاره ویلي چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې امریکایي پوځیان یوازې د افغانستان د حکومت په بلنه او د دې هدف لپاره پاتې شي چې آیا د تروریستانو د له منځه وړلو او د افغانستان د خپلواک حکومت د ملاتړ لپاره امریکایي پوځیانو ته اړتیا شته او آیا امریکا ته لا هم خطر شته او کنه. دې دا هم ویل موږ په دې برخه کې هم په زغرده ویلي چې موږ په افغانستان کې د دایمي اډو یا د اوږدې مودې په مخه د پوځي حضور په لټه کې نه یو، ځکه چې دا به د افغانستان ګاونډیانو ته خطر وي.
له دې سره د دې خبرونې د رپورټونو برخه پای ته رسېږي. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیلېږي چې د کمخونی په باب کې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي. خو اوس بل اجملان څخه د مهمو خبرونو لنډیز غواړو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کېدای شي د روسیې او چین چارواکي له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون لرلو په خاطر له افغان حکومت سره خبرې وکړي. ایران د افغانستان سفیر هزار کړی چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د ورایوختو اعتراض ورته وړاندې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او تر 15 ډیر نیول شوي دي. دا نړۍ د هوا د وضعیت د بدلیدو سره د مبارزې لپاره په جنوبي افریقا کې په دې اړه د نړیوال کانفرنس ګډونوالې ویسلا ته رسیدلې دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو لوړپوړي قومندان ویلي هیواد به یې د امریکا هغه جوړه پاتې شوې بې پیلوټه الوتکه چې ایراني ځواکونه نیولې بیرته امریکا ته ونه سپاري. یوه ورځ وروسته له هغې چې په روسیه کې په لسګونو زرو اعتراض کوونکي لارې کوڅو ته راووتل، د دې هیواد چارواکو منلي چې د روسیې عام خلک په دې هیواد کې د تیرو پارلماني ټاکنو څخه ناخوښه دي او مظاهرې د دوی حق دی. شمالی کوریا جنوبی کوریا ته خبرداري ورکړه چې کچیر سیول د دواړو هیوادونو ترمن جنجالي سرحد ته چیرمه د کرسمس سراغونه بل کړینو د تمه خلاف عواقب سره به مخ شي. او د چین ولسمشر هو جنتا وایي هیواد به په راتلونکو کلونو کې د وارداتو پر پراختیا تمرکز وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته ډیر خراغلی. دا پروگرام مو د ویني په کموالی دی. ډاکټر سیو اکرم ملکزی متخصص ډاکټر له جرمنی څخه را سره په ټلیفون کې دی او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. البته غوریدونکو چې په تیرونه یو کې په دې اړه باندې پوښتنې کړې وي او پوښتنې هم د سی بي جواب پاتې شوی وي، دا د ډاکټر سیو ورته جوابونه وي. تاسو هم کولای شئ چې مستقیما ټلیفون وکړي او له ډاکټر سیب څخه خپلې پوښتنې مطرح کاندي. ډاکټر سیب اکرم ملک زی ډیر خراغلی پروګرام ته
السلام علیکم فریده جانې. السلام علیکم قدر منو اوریدونکو.
ها د مخه تر دې چې اوریدونکو خپلې پوښتنې شروع کی او تاسو ته سره خبرې وکي او ټلیفون وکي، البته دوی ته وایي چې قلم او کاغذ راوخلي او رادیو ته هم غوږ ونیسي. په دې به شروع کو چې اصلا چې مونږ دا وایو وینې کمواله د چی شه دی؟ دته مونږ کولای شو چې وایو چې دا یو ډول ناروغي ده او کدا چی څنګه وضعیت دی؟
فریده جانی نه دا یو خپله ځانته ناروغي نه ده بلکې دا د ډېرو نورو ناروغۍ یو عرض دی. اوس به په لنډ ډول باندې ووایم چې کوم کوم شیونه دا علت د دې کېږي چې د انسان وینه کمه شي. هغه د مثال په توګه که چېرته د انسان په وینه کې اوسپنه کمه وي نو هم په نتیجه کې بیا وینه کمیږي، او یا که چېرته د چا خپله بدن نه وینه ووځي د مثال په توګه ډک جوابچي د لارې، تشو متیازو د لارې، او یا د ښځو د میاشتنی جامو په وخت کې که وینه یې ډېره وځي نو هغه وخت کې هم د انسان وینه کمیږي. یا یو بل علت دی چې هغې ته وایي ویټامین بي 12 او فولیک اسید، د هغې کموالي په وجه باندې هم د انسان وینه کمیږي. او بل دا چې کله کله د انسان په بدن کې خپله وینه منحلیږي چې هغه ته هیمولیز وایي، هغې په وجه باندې هم د انسان وینه کمیږي. او یا که چېرته د انسان په هډوکو مغزو مغز کې هلته وینه جوړه نه شي نو هغې په وجه باندې هم د انسان وینه کمیږي. او یا که چېرته نور علتونه د مثال په توګه وایي د انسان پښتورګی ناروغه دی، د پښتورګي تکلیف لري، نو هغه وخت کې هم د انسان وینه لږه جوړیږي که د انسان وینه کمیږي. او حتی که د انسان د زړه تکلیف لري چې انسفیشینس ورته وایي، هغې په وجه باندې هم انسان ته د وینې کموالی پیدا کیږي. دا یو علت نه دی، سخت ډېر
دا لکه څنګه چې تاسو وویلې ماته خو داسې ښکاره شوه چې د وینې کموالی یعنی یوه ډېره لویه مسله ده، یوازې یوه خبره پکې نشته، ډېر زیات مسایل رانغاړي. نو په هر صورت باندې وینه کمیږي بدن کې، نو چې د انسان په بدن کې وینه کمه شوه نو دا یعنی ټول کسان مثلا په هر ډول چې وي لکه د تاسو ویلې چې کله کېدی شي چې وینه په دننه په د وینې په جریان کې منحله شي، د هیمولایسس چې تاسو ورته وویلې، یا مثلا د نور حالات تاسو وویلې مثلا د ویټامین بي 12 کموالی یا فولیک اسید نور اجزا دي په وینه کې، د دې ټولو کموالی دا ټول یو ډول نښې ښکاره کوي که نه مختلفې نښې ښکاره کوي؟ یعنی هر یو دپاره مختلفې نښې شته. ډاکټر صاحب وبخښئ، د مخه تر دې چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایئ، ډاکټر صاحب اکرم ملک صاحب دې پوښتنې ته ځواب ووایي. هغه اورېدونکي چې ډېر زیات انتظار ایسته دوی ته یو ته به وار ورکړو ډاکټر صاحب، او هیله به تینه وکړو چې څو دقیقې وروسته بیا ټلیفونونه وکړي چې ډاکټر صاحب وکولی شي په موضوع باندې وغږیږي. ډاکټر صاحب وروسته راته ووایي چې د وینې په بېلابېل ډول کموالو کې څه ډول نښې راښکاره کیږي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته خبرې وکړئ لطفا. وعلیکم السلام، مهرباني وکړه د زمونږ پروگرام د وینې په کموالی دی، هیله من یم چې پاندې باندې پښتنه وکړي. آرام په ټلیفون کې اوسه چې دا ډاکټر صاحب یو دوه پوښتنې درنو کې چې تیره اونۍ هم دغه اورېدونکي ډاکټر صاحب ټلیفون کړی او د وینې کموالی لري او څه خاصې پوښتنې لري که تاسو ترنه څه معلومات وغواړئ چې وکولی شئ سم ځواب ورکړئ.
همدې ته اوس ټلیفون ته مونږ حاضر یو که نه؟ سا پوښتنو ته ووایه پوښتنه څه شی ده وروره.
دا وایي چې زه لږ لاړ شم ستړی کېږم، په پښو کې مې درد وي او ضعیفې احساس کوم، او ډاکټر راته وایي چې ستا وینه کمه ده.
دا خو نو هغه شی ده چې اوس په دې مونږ خپرونه کې وایو که ته غوږ کې د ټول موضوع به کار باندې پوه شي. څه شي مریضي؟
مونږ اورو خبرې وکړئ لطفا. بله مونږ ستاسو خبرې اورو. د راډیو د ټیټه که ته وویلې چې ته د څه شي مریضي لرې ډاکټر درته څه ویلي؟ زه به ډاکټر صاحب ته دا ستا ټولې خبرې وکړم. ډاکټر صاحب هم یادداشت کړي، ډاکټر صاحب دوی وویلي چې دا جاغور هم لري او په تریخي کې هم تیږه ده سر د دې نه چې دا د وینې کموالی هم لري. نو ډاکټر صاحب به درته ځواب درکړي. مننه تېره اونۍ دې ټلیفون کړی و راډیو ته غوږ کېده، ډاکټر صاحب حتماً درته ځواب ووایي. میرویس قاسمي په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته خبرې وکړئ. رادیو دی ټیټ
کمی سلام علیکم پټاسی خو دې زما سلام دې تو تا او ډاکټر صاحب ته دی ورسېږي.
و علیکم سلام میرویس جان، رادیو دی ټیټه کا افرین، خبرې دې لنډې وکا پښتنه دې وکا.
بله
ها
ډاکټر صاحب زما پښتنه
ها
بله
اورم
الو
اورم زستا سوغه اورم مهرباني وکي
ډاکټر صاحب زما پښتنه دراته
متاسفه ما میرویس قاسمی غریب ټلیفون بند شو، دومره ډیر انتظار م کړی و نو خدای خبر شو د بس پښتنه کوله کېدی شي چې بیا راته ټلیفون وکړي میرویس جانه او پښتنه دی وکړي. مهرباني وکړي ازادي راډیو د یو بل اوریدونکي هم لرو، خبرې وکړي لطفا.
سلام علیکم، سلامونه
مهرباني وکړه سمی الله
رادیو
ڈاکٹر صاحب در تا جواب و یو بل اوریدون کی ٹیلیفون اخلو او بیا با ڈاکٹر صاحب پختنو تا جواب و بلی میرا بانی و کئی آزادی رادیو دا لطفا. بلے میرا بانی وہ کئی خبر ہی وہ کئی
ہاں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب محترم
بلے مشنام مشنام سدا شمار بفرمائن
بوسه کې د مورې کمر مګر به ضرورت درې سیمه فاز بوتې په اینا بعد از نو با یا څو څه د سره د دې ځای کې دی یو عملیات کړل مونږه د عملیات په دې نتیجه دا ده ما له سره په دې شمې ته ما څه قوت خو نه درم کله ما څه وای د زړه یې سب نیرم مې دې دوا نه دره چې ټول چې کوم ځای خوراک وي نه دې ګورې چې نه وي.
ها شما رادیو را بشنوین لطفا ډاکټر صاحب ملک زئی، برای شما حتما راهنمایی های میکنم به خصوص در مورد کمخونی. شما که ډاکټر برتون گفته که کمخون هستین، حتما راهنمایی های ډاکټر صاحب برتون مفید واقع خواهد شد. معذرت میخواهیم از دیگه شنونده های خود که نمیتونیم برای چند لحظه تلفن هایشان بگیریم به خاطر که بتونیم به پرسش های شنونده های خود جواب بدیم. البته در بخش دوم برنامه حتما تلفن های بیشتر را جواب خواهد دادیم، شما منتظر باشین حتما جواب تونه مشنوین. خا ډاکټر سی ملک زه په دې خاطر باندې چې د زمونږ خبرو تسلسل خراب نشي څو دقیقې به ټلیفونونه هم نه اخلو او همغه پښتنه به خپل بیا تکرار کوم چې تر اوریدونکو تر اوسه موږ سره نه وو او سنوي رادیو بلکړي یو ناسي رادیو اوري نو د مخه تاسو کوم خونی باندې خبري وکړي بلا بلو حالات باندې چې وینه څنګه کمیږي بدن کې او د انسان څنګه کوم خونی سره مخامخ کیږي. زما پښتنه تاسو نه دا و چې په دې ټولو ډولونو کې انسان یو ډول نخي سرګندوي، یعنی یو ډول هغه د شا خبر راز ولایم لري کې مختلف دي.
دا مختلف دی، دا وایم چې خپل د وینې کمواله چې دی هغې په وینه کې ایروتروسایت یا سره کرویات هم کم وي. هغه چې کم شو هغه خپل سپین کرویاتو کې وایم هیموګلوبین دی، هغه سپین سره کرویاتو کې هغه هیموګلوبین دی. هیموګلوبین د انسان د اکسیجن د انتقال وسیله ده. نو خبره که آسانه کمه د هغه چا چې وینه کمه ده د هغه بدن کې اکسیجن کم دی. د انسان مغز او نور غړي ضرورت لري دې لپاره چې اکسیجن ورته ورسیږي. نو کله چې وینه کې اکسیجن کم وي نو مجبور خپل د زړه د خوا امر وشي، د مغزو د خوا امر وشي چې ماته زر زر ورسوه وینه. نو کله چې زر زر ورسول خبره شي د انسان نبض تیزي ګور سره. نو کله چې نبض تیز شو نو هغه څوک چې وینه کمه ده په لنډه فاصله کې داسې نبض تیزیږي چې ان یو سل پنځوس یو سل شپېتو ته رسیږي، یعنې په حساب د هغوی ساز ډېر زر خېږي، ډېر زر ستړی کېږي. نو څنګه چې محترم اول لومړني اوریدونکو وویل چې زه ډېر ستړی کېږم، دا هم په رښتیا د وینې د کموالي یوه نښه ده چې اول اصل هم د انسان نبض تیز وي او په لنډه دغه کې یو لنډ کار کې یو پوټی کار کې د انسان لا پسې نبض تیزي کې سړی ډېر زر ستړی کېږي. نو دغه نښه په ټولو د وینې کموالي ارزو کې دغه نښه موجوده ده. نو ځینې او دا به ووایم چې اتیا په سلو کې د وینې د کموالي علتونه چې دي هغه اوسپنه کموالی دی نو اوسپنه د انسان د وینې جوړېدو لپاره زیاتېدو لپاره یو ډېر بنیادی شی دی نو اوس به اوس ووایم چې هغه څوک چې نور کوم علت نه لري پښتورګی یې هم جوړ دی او بل دا ده چې یو شی چې افغانستان کې ډېر دی څوک چې چینجي لري د هغوی هم وینه کموي هغه څوک چې فرضاً لوټې خوري د هغوی هم وینه کموي نو دې دپاره ووایم که د چا بل هېڅ کوم علت نه یوازنی علت یې دا وي چې په بدن کې اوسپنه کموي نو د هغوی خو نبس به یې هم تیز وي ډېر زر ستومنه کېږي خو یو شی چې بیا د نورو علتو کې نه وي د هغوی ژبه سوځي هغوی چې کله یو شی تیروي هغه په عذاب تیروي خپله سخته دور ده بل دا چې هغه خپله د هغوی هغه وچه مرۍ چې ده هغه د یو رقم تشنج کوي ځان ته خو د هغه څوک چې بیا فرضاً د یو ښځه ده میاشتنۍ جامې لري د هغې وینه ضایع کېږي د ډېرې وینې ضایع کېدو په وجه باندې داسې کسان چې بیا یې ډېر زر ولېږي یو چېرته بل دا ده چې د هغوی یخ بیا کېږي هغه چا چې اوسپنه یې کمه ده دومره یخ یې نه کېږي نسبت د هغه چاته چې وینه یې کمه شوې ده د میاشتنۍ جامو په وجه باندې یا بل علت باندې چې کولمو نه یې چې وینه ځي هغوی یخ کېږي زړه یې تېره ډېر زر درز 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 کوي او سا یې حتی راښکلې ده هر وخت داسې به کوي بل دا ده چې هغوی داسې وي چې ډېر وخت تکي وي دا فقط سړی فکر کوي چې دا به دیابېتس یا د شکرې ناروغي لري خو علت یې دی چې هغوی وینه کموي
ها یعنی د وینې په کمبالي کې مختلف نښې دي دغه تاسو یو دوه خبرو ته اشاره وکړه یو دا د اوسپنې کمبالي په دې به بیروسته خبرې وکړي په افغانستان کې او یعنی په ټوله دنیا کې دا چې کله یوې ښځې ماشوم په نس شي نو بیا هغې ته وایي چې خامخا به دا اخلي میاشت په میاشت یعنی هره ورځ ورته دوا ورکول کېږي خوري د دې باندې به هم تبصره وکړي چې ولې او یو تاسو یو بلې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې تاسو یې خاوري خوري یا د کردور خوري کنه ده مثلا ښځې چې ماشومې په نسي د سره خاوره نه ده خلک چې ځینې خلک افغانستان کې ورباندې سر وینځلو دپاره ترېنه ګټه اخلي دغه خوري په دې به هم تبصره وکړي چې ولې دغه تمایل اصلا پیدا کیږي یا مثلا واړه واړه ماشومان دي یو نیم دوه کلو ماشوم دی دیوال سره ګرځي نوی نوی قدم اخلي واړه واړه د خاورو دغه پیدا کوي او هغه ډېر په خوند خوند خوري لکه یو میوه چې خوري په دې به هم بیره ته تبصره وکړي وروسته د پروګرام په دوهمې برخې کې به نور دې باندې رڼا واچوي خو دغه اوریدونکو چې پوښتنې کړي دي زه هم راځي اول هم د همدوی د پوښتنې جواب وکړو بیا به دې ته راشو چې ولې دغه علتونه دي چې خلک خاوري خوري یا مثلا کمخوني کې چاته یې کم کارونه وکړي چې د وینې کموالی ښه شي میرویس قاسمی ټلیفون کړی و چې متاسفانه ټلیفون یې بند شو هیله من یم چې بیا راته ټلیفون وکړي سمیع الله جان ټلیفون کړی و که تاسو یاداشت نیولی وای چې کله ګرمي شي بیا وای زما د پوزې نه وینه ځي او د وینې کموالی لرم وای ډېر زر زر ستړی کېږم او دا د ستړیا خبره خو تاسو دا مخکې هم په خپلو خبرو کې وکړه
فریده جانې که تاسو وکړو زما یو نظر دی چې که دا ځینې نور معلومات چې زما دي هغه که وړاندې کړو کېدای شي هغه ځینې اورېدونکي چې همدغه اوس لاین کې دي د هغوی حتی پوښتنې ځواب شي په دې باندې
صحیح ده بس دا ستاسو خبره به ومنم مهرباني وکړئ صحیح ده
او هېر مې نه شي یو اورېدونکي ما ته چې زما سره آشنایي لري هغه ټلیفون کړی وایي فریده جانه د زړه د کومې هیله ده دا نمرې وایي ډېر په قرار باندې وایي چې موږ یې ولیکو وایي موږ نه هر وخت بیا پاتې کېږي
ښه راځه چې اول دا نمرې ورته ووایم دا که چرته تاسو ازادي رادیو ته ټلیفون کوئ او په افغانستان کې نو تاسو ډیر ارزانه تمامیږي نو دوه د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر دی 0 99 2 03 50 40 صحیح دی ډاکټر صاحب ملک زکه د دینم نور رورو وایم صفر و نه نه دو صفر درې پنځه څلور صفر بل نمبر هم شته په افغانستان کې کولی شئ ټلیفون وکړئ 0 00 8 22 55 اگه میخواین با برنامه صحت تلفن کنین البته انتقاد شنونده هاست که من تیز تیز میخوانم براتون آیستا میخوانم میتونین تلفن کنین از دکتر صاحب اکرم ملک زی در مورد کمخونی پرسان کنین 0799203540 و یا هم 0700822755 او هم کولی شئ اروپا ته ټلیفون وکړئ ازادي رادیو ته څو نمرې دي پلګ اخیری سو نمرو تفاوت سره، یعنی 00 څلور سوه شل، 2211 دو څلور 201، او یا هم 00 څلور 20 22111 دو څلور 01 یا 02 یا هم 03 او یا هم 04، یعنی اخیری نمرې باندې درې نمرې تفاوت سره کولی شي چې ټلیفون وکړي. یعنی 00 څلور سوه شل، 22 یولس، 2 څلور 201، یا هم 02 یا هم 03 یا څلور ټلیفون وکړي. او ازادي راډیو ته ډاکټر صاحب اکرم ملک زینه دا اوس کولی شي پوښتنه وکړي، او ټول هغه اورېدونکي، البته ډاکټر صاحب ملک زی اورېدونکو پیغامونه میخي دی، دا انتقاد یې په ما کړی دی چې ویته دا نمرې ډېرې تیزې وي او موږ یې نشو لیکلی. نو هیله من یم چې نن د دوی د رضایت حاصل شوی او زه به دې نه وروسته کوشش کوم چې د دې نه یې ورو ورو ویمه. ښه، نو ډاکټر صاحب ملک زی د مخه تر دې چې اورېدونکي ټلیفونونه وکړي او نور د دوی د اوازونه واخلو، ښه دی چې تاسو هم دا کم خونی بن خپل پاتې خبرې وکړي.
نو مخکې چې یادش و، ځینې ماشومان دي هغوی چینجي لري، چینجي چې لري د چینجو په وجه باندې د هغوی وینه کمیږي، د هغوی وینه چې کمه شوه هغوی ضرورت لري دې ته په چې خپله وینه پوره کړي. یو شی باید وخوري. افغانستان کې د بعد ملک اقتصاد خراب دی، داسې نه ده چې په هر کور کې میوه ایښی اوسي یا چارمه غوزان یو شی ایښی اوسي چې ویخوري، لکه اروپا کې چې د هر کور کې په قابونو کې یو شی ایښی ده. هغه غریبانانه ته لوټې خوري، کله چې لوټې وخوړلې هغې باندې به لا پسې د هغوی
یو پوښتنه ده ماته چې آیا داسې چلی چې یو ماشوم یا یوه ښځه هغه اول کم خونه کیږي بیا دا تمایل پیدا کوي چې خاوره وخوري یا خټه وخوري، که نه دا څنګه چلی که د کوم بل شي کموالی هغه د دې سبب کیږي چې بیا دا لاړ شي دا خاوره خوراک ته تمایل کوي؟ هیڅوک خو دې ته زړه نه ښه کوي چې خاوره وخوري یا خټه وخوري.
دا غوی دا څوک چې امیدوار دی دا غوی خې غذا ته ضرورت لري. په افغانستان کې اقتصاد خراب دی، ښه غذا نشي خوړلی. بل دا دی چې خپله یو څوک چې امیدوار ده هغه څه شی چې خوري هغه باید په دوه کسو وویشي، یعنې خپله هم دا اولاد یې په نس کې دی هغې ته هم ورکړي، دغه کفایت نه کوي. بل دا دی چې غذا به د هغوی ښه نه دی، اقتصاد ښه نه دی چې ښه ښه دا چې کوم کوم شیونه کې بیا ویټامین بي 12 دي یا اوسپنه ده هغه به وروسته بیا ووایو. نو په دې وجه باندې امیدوارې ښځې خپله وینه یې کمه وي، هغوی دې ته ضرورت لري چې یو شی وخوري، نو هلته بیا بل شنې لوټي خوري هغوی. نو دغه علت دی، داسې نه دی چې هغوی ښه تر و تازه یې سرې سپینې وي هر شی پوره وي او لوټي به خوري، نو بې ځایه څوک لوټي نه خوري.
ښه، نو هغې سره دا پیدا کیږي. او بیا دغه امیدوارو ښځو ته مثلا که یوه ښځه ده مثلا ماشومې په ناست یې او هغه د سختې کمخونۍ سره مخامخ ده او دغه د فولیک اسید ګولۍ چې یعنې کلینیکونو کې دغه ډېرې مرستندویه ټولنې دي او خپله مثلا دغه د حکومتي شفاخانو ته هم چې خلک ځي اکثرا په ډېرو ځایونو کې دوی ته مفتې لا ورکول کیږي، نو دغه دوا که مثلا څوک نه اخلي او ښځه مثلا ماشومې په ناست یې او دا نه اخلي، دا کېدی شي څه ډول اغېز وکړي په ښځې باندې، په روغتیا باندې او د ماشومه؟
نو دا چې ډېر ډېر مهم شی دی. اول ته خپله د ماشوم د پاره چې فولیک اسید ډېر مهم شی دی چې هغه یو ځان ته د امبریولوژي بحث دی، او بل دا چې خپله فولیک اسید چې دی د بی کورنۍ نه فکر کوم ویټامین بی نو نه دی، دا ډېر مهم شی دی. نو خپله ویټامین بی 12 او فولیک اسید یو بل سره په حساب د سیدي چې لازم ملزوم دي، دواړه ته ضرورت دی. نو اوس ما غوښتل چې په دې برخه کې نور معلومات وړاندې کړم. هغه څوک چې ویټامین بی 12 کموالی لري دا هغوی نه یوازې مخکم چې یاده کړه چې نبزې تیز دی، سای لنډه لنډه کېږي، دا هغوی داسې وي چې حتی اوس په دې نوو څېړنو ښودلې په دې د لنډ وخت کې چې ډاکترانو د خوده منل شوې څېړنه ده، هغه دا ده چې د هغوی حافظه کمزوري کېږي. نو د مخکې مې وویل جاکه تش اوسپنه کموي، هغه د حافظې پورې دومره اغېز نه لري نسبت هغه چاته ویټامین بي 12 چې د هغوی کمی حافظه یې کمی، کنسنټریشن یا د مغزو تمرکز یې لږي، یو شی ورته وایه نشي رسېدلی ورباندې. که کوم زده کوونکی دی په ښوونځي کې درس ته یې پام کی، یا ځینې کسان دي ښځې خصوصا هغې ته ډپریشن پیدا کیږي. مخکې مې وویل چې د نور فرزند چا چې پښتورګي خرابې هغه ته ډپریشن نه پیدا کیږي، خو ویټامین بي 12 چې کم وي هغه ته ډپریشن پیدا کیږي، پسیشوز سایکوز جوړته وي، روحي تکلیفونه هغې ته پیدا کیږي، حتی د معدې او د کولمو تکلیفونه ورته پیدا کیږي. د مثال په توګه سړی فکر کوي چې د معدې قرحه لرم، او په رښتیا د معدې قرحه هم ورته پیدا کیږي که ویټامین بي 12 چا کم وي. بل دا چې هغې ته نور نیورولوژیکي تکلیفونه پیدا کیږي، مثال په توګه سړی فکر کوي چې زما په لاسو باندې پښو باندې میږي روان دي، سړی فکر کوي زما ژبه ده چې ژبه مې سوزي همداسې ژبه مې خارښ کوي، او دغه تکلیف لا پسې زیات شو، یعنی ویټامین بي دولس همداسې ډېر وخت ونی د سړي انسان ژبه داسې داغ داغ کېږي، او هغه ژبه د انسان نه یوازې سوزي بلکې هغه وچیږي یو رقم. نو دغه نښې دي د ویټامین بي دولس کموالی. او که چېرته بیا داسې وي د یو چا ویټامین بي دولس دومره کم نه وي خو فولیک اسید یې کم وي، نو عین تکلیفونه لکه ویټامین دولس ونه منتا هغه نورولوژي تکلیفونه چې مې وویل چې ډپریشن دغه بیا پکې نه وي. او بل دا ده چې د هغه چاته چې هیمولیزي یعنې دا چې هغه په وینه په دننه منعلیږي هغوی ته بیا زیاتره نسې خوږېږي، د هغوی ته چې بیا پوستکی بیا لږ ژیړ غوندې ښکاري. او بل دا ده چې هغه چا چې د اډوکو په مغزو کې وینه نه جوړېږي هغوی بیا داسې دي چې نه یوازې چې وینه نه جوړېږي بلکې د هغوی خپل سپین کرویات هم کم دي، هغوی بیا داسې وي چې ډېر زر ناروغه کېږي په والګې وهي یا چې هغه انفکسیون یا انفیکچ ورته وایي په هغې نه اخته کېږي، یعنې د تېرېدونکو ناروغیو باندې ډېر اخته کېږي، جمعي کې ډېر زر 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 هغه ریزش وهي. او هغه څوک چې بیا د پښتورګي په تکلیف هغه دی اخته دی، نو د هغوی وینه چې کمیږي د هغوی پوستکي یو رقم تور تور داغونه پیدا کېږي چې په لاتین ژبه کې کافي اولي ورته وایي، سړی فکر کوي چې قهوه چې د هغوی پوستکي باندې اچولې ده. نو دغه نښې دي سړی کله کله پوهېدای شي چې دغه کمخوني یا د وینې کموالی د څه شي نه پیدا شوی ده.
ښه، نو بیا به د پروګرام په دوهمې برخې کې راته ووایي چې دغه د کمخوني د کموالی دپاره کوم خبرې دي، کومې خبرې دي چې ډېرې مهمې دي یا کوم کارونه دي چې مهم بلل کېږي چې سړی هغه مراعت کړي او د هغې سره د وینې کموالی ښه شي. نو اوس خو به اجازه راکوئ چې د اورېدونکو پوښتنې سمیع الله جان پوښتنه کړې وه، وایي چې کله ګرمي شي وایي بیا مې پوزه وینې کېږي او زه چې وایي په لاره ځم ډېر ستړی کېږم او وینه مې کمه ده، لارښوونه غواړي.
د سمیع الله جان د عمر نه سم پوه نه شو خو غږ نه ځوان ښکاره کېده. د ځوانانو برخه کې وایم چې هغه هم نه هلکان چې دي د جینکو وضعیې ته مخکې میاده کړه چې میاشتنۍ جامې راځي د هغوی وینه کمې وي، خو په دې چې هلکان په دغه تکلیف اخته نه وي نو اکثرا وینه یې دومره کمه نه وي، بیا هم ځینې یو یو کس پیدا کېږي چې وینه یې کمه وي. د هغه علت بیا ووایي چې د هغه غذا به ناسالمه وي، دا چې کومو غذاګانو کې بیا اوسپنه ویټامین دوله شه ده به بیا وروسته ووایو. نو بل دا دی چې د اوړي کې بیا ووایي چې کله چې اوړی وي ګرمي ګرمي چې ده د انسان مغزه یو خاص داسې درجې ته د تودوخې ته ضرورت لري، که هغې نه زیاته شوه تودوخې د وینې وینه ډېره توده شوه مغزه د هغه تحمل نه شي کولی، هغه امر کوي وجود ته چې دغه توده وینه ما نه لرې کړه ایسته یې کړه. نو مجبور دا څه وینه چې ده هغه پریفری یا د نورو ځایو ته د بدن ځي چې هغې په جمله کې پوزه هم راځي. نو هر چېرته چې د انسان وریدونه دي یا وینز ورته وایي هغه پړسیږي، بیا حساسترینې وینې چې ورته وایي یا وریدونه چې وایي د انسان هغه په پوزه کې دي هغه پرس چوي. نو دا یو ډېر معلومدار شی دی په افغانستان کې ګرمۍ کې چې کله چې زیاته شي وریدونه پړسیږي او پوزې نه وینه راځي. نو اوس نو د سمیع الله جان د پښتني ځواب ته وایم، وروره څومره چې کوی شي ته ګرمۍ نه ځان ساته، په سوري کې ګرځه مار کې مه ګرځه، او که چېرته مجبوریت دی ستا د ښوونځي ته ځې بل چېرته ځې مجبور مار کې ته وګرځې، نو خو کوشش وکړه چې خولۍ په سر کې او خولۍ باید سپینه خولۍ وسي، او که کوی شي وخت نا وخت یو لښتی څه شی یو څه پاکې اوبه وي سر دې لمدوه چې سر دې ډېر تود نه شي. نو دا یې لاره ده. او که چېرته بیا کله کله داسې وي چې ستا په سوري کې هم پوزې نه وینه راځي، نو هغه بیا نو داسې کېږي بله چاره نه شته، ما هغه ورید چې ډېر سرسري شوی ده، یو غوږ پزیستونې ډاکټر ځي او هغې ته په جرمني کې فیود نو وایي، هغه مطلب دا چې هغه په حساب لیمه یي، نو هغه ورید ټینګېږي او هغې نه بیا وینه نه راځي.
ښه، یعنی هغه کسان چې یعنی دا یوازې دا سمیع الله جان نه دي، ډېر خلک همداسې دي چې کله هوا ګرمه شي نو دغسې تکلیف سره مخامخ کېږي. نو ډاکټر صاحب یې علت وویلې، نو هیله من یم چې دا خبرې خو که څه هم چې اوس خو هوا یخه ده، خو دا هوا موسم دی زیو راځي، نو بیا وړي کې به خلک دا ټکی مراعتوي چې سر سوړ وساتي او هغه خبرې چې تاسو وکړې هغه مراعت کړي او خولۍ په سر
کوم شی چې دا مهم دی هغه به سړی دی اوبه وڅښي، که چېرته یخي اوبه وي لا په سر د یخو اوبه څښلو باندې وینه لږ څه بیا سړېږي یخېږي، او که چېرته یخي اوبه نه وي نو د چای نه بیا نو اقلا اسې اوبه هم خدي لږ څه ترمې غونې هم چې دي د هېڅ نه خدي، ځکه لږ غونې بیا د انسان د وینې حرارت کمېږي ورباندې.
خب یک شنونده داشتیم که اسمش نفهمیدیم، متاسفانه گفتن که کدام تکلیف داشته و به شفاخانه 400 بستر شده و بعد از او از قسمت کمرچند وقت حرکت نداشته و مشکلات داشته، ولی به هر حال حالی از کمخونی شکایت داشت، گفت که من کمخون هستم، احساس ضعیفی میکنم، از شما راهنمایی خواستن.
دوست منترم، شما گفتین که شما کدام حدیثی ترافیکی داشتین، به علت کمخونی خوب بیشتر اشاره کردیم. مهم است که شما پیش یک دات تربرین و از او پرسان کنین که علت کمخونی شما چیست، آیا غذای شما ناسالم است یا ای که از رای روتا از شما کمکواره خون زایی میشه. گاهی گاهی تو میشه که در روده انسان پولیپ میباشه. پولیپ بگویم که یک رقم گوشتی است که در روده انسان نمو میکنه و از او کمکواره خون زایی میشه. علت مهم است. یک دفعه اگه پیش یک دکتر داخله برین و اونا شاید از شما پرسان کنه که اگه امکان داره معاینه ادرار شما مواد غایته معاینه شوا که علت کمخونی شما، وقتی که علت معلوم شد باز تداوی هم به اساس از او امکان داره.
خب و ای که گفتن که چی خوراکایی را بخورن، در بخش دوم برنامه دکتر سبکرم ملک زایی در این مورد معلومات میتن که کسایی که کمخونی دارن چیگونه خوراکایی برشان خوب است که بخورن و تا بتانن که از کمخونی نجات بیافن و صحت خوب داشته باشن. دکتر سبکرم ملک زایی تاسو نه ډیره زیات مننه. در پروگرام په دوهمه برخه کې براته نور خبری هم کوي او په د کمخونی په اکلبانه به نور معلومات هم راکوي چې کم ټکی خلک په پام کې ونیسي چې په کمخونی باندې اخته نشي. د پروګرام تر دوهمې برخې غوړیدونکو چې البته ټلیفونونه کوي او تر اوسه یې سوالونه پوښتنه نه ده کړې، نو دوی ته به وایي چې له ګروسته ټلیفونو کې حتما ډاکټر صاحب ملک زایی ستاسو پوښتنو ته ځواب وي. تاسو نه ډېره زیاته مننه. البته ساعت ته ګورم، دا د درې بجې کیدونکي دي. د یادونې وړ ده چې نن د افغانستان د فوټبال لوبه د هند سره پیل کیږي. البته د دغه لوبې پاک لبانې به وروستي معلومات هم د ازادۍ راډیو د لارې نه واورئ چې نن به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې فاینل لوبه ته وتلې د جنوبي آسیا څنګه به وځلېږي، په دې اړه به هم معلومات واورئ. ور رسیږي خبرونو ته سحر لیوال سټډیو ته.